السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه د 1404 نویم هجری لمریز کال د تلې یا میزان 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 6مه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به خپل پوځي حضور په اوسني شمیر کې ساتي، او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده خو پوځي فعالیت نه لري. پروانه خپرونه کې چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو د څېړنې هیئت خپل راپور له بشپړولو وروسته ولسمشر ته وړاندې کړی. د افغانستان د کرکټ ټیم له یوې بریا او یوې ماتې وروسته نن بیا د زیمبابوې له ټیم سره د سیالۍ میدان ته وځي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریا کې لاسوهنې بندې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرون یې ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړی. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریدارۍ له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه ده. د پلاوی مشر حمیدالله فارقي ازادۍ راډیو ته وویل
هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن و در موردشان قضاوت صورت گرفتن، در حدود 30 تا 40 نفر یا بیشتر از اون میشه.
د افغانستان ولسمشر په یو خبرپاڼه کې د دې راپور ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښه یې بللې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرایي محکمه کې وژلی. د جوزجان د امنیت مشر عبدالحفیظ خاشي ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې 21 کلن و د شبرغان او مزار شریف پر لاره نیولی و او بیا یې په منګجک ولسوالۍ کې په ډزو ویشتلی. د خاشي په وینا وسلوالو طالبانو دا سړی چې محمد امین نومیږي ځکه وژلی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره ملګری و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له زیمبابوې څخه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ تمه لرو لکه تیر مې په تیر باندې بیا هم افغان کرکټ ټیم لوبه خپل هیوادوالو ته ښه زیری ولري.
افغان ټیم د یکشنبه په سیالۍ کې د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته په 50 منډو ماتې ورکړه، خو یوه مخکینۍ لوبه یې ورته بایللې وه. دواړه ټیمونه به د پنجشنبه او شنبه په ورځو هم مسابقې ولري. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې 11 کسان ووژل شول. چاودنه په یو بس کې شوې. د پولیسو په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لوبولی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووزي، د بشر اسد رژیم ته د وسلو له ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شیا ملیشه باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل ده او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبایر پر ایران غږ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر اسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سرلاکاران نه لري. ناټو په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه زره پوځیان ګډون ولري. د ناتو د عمومي منشي مرستیال پرون وویل دا تړون غواړي څرګند کړي چې د پوځي جګړې جنگي تکتیکونو او پروپاګاند په وړاندې مبارزه کولای شي. د ناتو د چارواکي الکساندر ورشبوت د ایتالیا په سیسلی ښار کې وویل چې د تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکات ترسره کړي وو او په سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله اوس ډیر بې ثباته دی. د ناتو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبه په ورځ په سیسلی کې پیلیږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمنی کې د پګیدا په نوم د سخت دریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل. د ډله جرمنی ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. د پګیدا ګڼ شمیر پلویان او مخالفان پرون د جرمنی په درزدن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورزنګ پلویانو پرون د خپل مخکینی لاریون کلیزه هم ونمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د پګیدا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال نښتی شوی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پګیدا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې نهضت په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه او اوس هم ابراهیم سپای د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
پامو کوي له ازادي راډیو نه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټاته، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټاته، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپږ ښودل شوې. هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، اسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټاته، اسمان لمر. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو خودل شوی. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه سلور، اسمان شین خودل شوی دی.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ناتو خبر ورکړی چې ترکیه، جرمنی او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضې کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده او د فعالیتو په صورت کې به وځپل شي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته روان شوی، افغانستان به د اجنډا مهمه برخه وي.
د میا نواز شریف په دې دوره کې افغانستان د ټول یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به امریکایي د چارواکو سره ارومرو خبرې کیږي.
د دې خبرونه تر پایه سره وسی. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت موده تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمیر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمیر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمیر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز اژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایټالیا صدر اعظم تېره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایټالیا د ناټو تر قومنده لاندې لږته لږه 1 عسکر افغانستان ته استولې دي. جرمني په دې هیواد کې د ناټو تر قومنده لاندې لږته لږه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمېر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاری څرګنده کړې ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لږته لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسي جرګې دوهم راستیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو او مرستو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړ چې حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیا سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیا باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل روسیه ورسره منلی چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیما دولت سره وکړئ، نه افرادو سره، چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په دې د چا نوم وانه خص خو زیاته کړی چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړی ملستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې وویل سول چې روسیه هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرنس کې دومره وویل هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د دې اقدام مخنیوي وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکسي. په حقیقت کې د یو مملکت منافع ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قوماندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
د سهار 8:15 شوې قدر من اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شېبه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څیړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرونې ولس مشر اشرف غنی ته سپارلی. د پلاوی مشر وایي په دې راپور کې د هغو 134 کسانو په اړه قضاوت شوی چې د اداري فساد زمینه یې برابره کړې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو اویا کلن قومي مشر په صحرایي محاکمه کې ځکه وژلی چې د کورنۍ غړي د طالبانو د پر ضد د پاڅونوالو په ډله کې شامل وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه 14 کې 11 کسان وژل شوي. دا 14 په یو بس کې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. ناټو تړون په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمریناتو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه 15,000 پوځیان ګډون وکړي. او په جرمنی کې د پیګېدا په نوم د سخت دریزي غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. دا ډله جرمنی ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد ته غواږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجاعي چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تیرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجاعي ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حواله وایي د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه 10,000 او د 2018 کال تر ختمه به 15,500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوښښ یې وکړ شکایتونه لري. دا خبریالانو ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنکړه چې د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خبرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. دا نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداري ټول حیران کړی دی. دلی ټلیګراف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندوز د خزینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدی نشو د کندوز د یوې خزینه فعالې کیسه خپره کړې ده. مرزیه رستمي ډلی ټلیګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپلې یوې ملګرې په کور کې پټه شوه. رستمي چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده ډلی ټلیګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي وو د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمي ورځپاڼې ته ویلي طالبانو یو لیست درلود او له وړو هلکانو څخه په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې دریورې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامې سیمې ته انتقال شي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو تر دې دمه په دې ولایت کې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د کونړ امنیت قمندان وایي داعش ډله اوس مهال د ځوانانو په استخدام بوخته ده. خدای ډاډ ورکوي چې که د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد فعالیت پیل کړي دوی مقابلې ته تیار دي. روحله انوري راپور راکوي.
د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو یې ورته راپورونه را رسېدلي چې د داعش ډله د خلکو او وسلوالو طالبانو په دعوت او جذبولو بوخته ده او غواړي چې په کونړ کې خپل نفوذ زیات کړي خو تر اوسه یې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
کوم جبهه کې به نوم به ما آغاز کرده باشه جنگ کرده باشه
د داعش په نوم کومه جبهه چې موږ سره یې جنگ پیل کړی وي دلته شتون نه لري. د داعش وسلوال وجود نه لري. دا یوازې هغه آوازې دي چې په بیلابیلو سیمو کې خورې شوي دي خو په حقیقت کې داسې څه نشته. سیدخیل وایي که چیرته د داعش یا اسلامي دولت ډله هم د افغان ځواکونو او عامو افغانانو په خلاف کوم قدم پورته کړي د نورو مخالفو ډلو په څیر به وځپل شي.
اگر داعش باشه، اگر القاعده باشه، اگر لشکر طیبه باشه،
که داعش وي، که القاعده وي، که لشکر طیبه او که د دولت او ولس هر مخالفه ډله وي چې ولس تهدیدوي په کونړ کې د پخو یې خودلو ځای نه لري. امنیتی ځواکونه پوره چمتووالی لري چې خپلې وینې توی کړي او د خلکو ساتنه وکړي. قومندان وایي په کونړ کې له لسو زیاتې مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې د جنګیالیو شمیر یې زرګونو ته رسیږي.
ما خو در ولایت کونړ 11 تنظیم مخالف داریم.
موږ خو په کونړ کې یولس مخالف تنظیمونه لرو چې له شپږ سوه اویا زیات وسلوال لري. دلته افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو سره پوره همغږي لري او دغه وسلوالې ډلې هیڅ هم نشي کولی. موږ حاضر یو چې له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړو. د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د فوځي فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې یادې ډلې فوځي بریدونه پیل کړي.
یو شمیر ایرانی سوداګرو او پانګوالو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر په افغانستان کې د ایرانی سوداګرو پانګونه د هیواد د اقتصاد په ګټه بولي. اجمل تورمن په دې اړه نور حال راکوي.
کانونه، کرنه، درمل او د ودانیو جوړول هغه مهمې برخې دي چې ایران په افغانستان کې د پانګونې غوښتون کړي. هغه پلاوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ایران څخه د اقتصادي طرحو د پراختیا په هدف راغلی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې دوی په افغانستان کې خپلې پانګونې ته پراختیا ورکوي. د ایران د سوداګرۍ د خونې رئیس محمد سمدی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران د صادراتو ترڅنګ په افغانستان کې په تولیدي برخو کې د پانګونې غوښتون کړي.
موږ به تر دې وروسته هڅه وکړو چې ډیری پانګوال په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅوو.
له څو لسیزو راهیسې د افغانستان ډیری مصرفي توکي له ایران څخه راواردېږي او له کومه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه تیرینګړې شوي له ایران څخه د افغانستان واردات زیات شوي دي. د ایران د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د دغه هیواد 15% صادرات افغانستان ته دي چې دا د هغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر هم ایران ته صادرات لري خو د هغو صادراتو په پرتله ډیر کم دي چې ایران یې دغه هیواد ته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال افغان سوداګر په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هیله مند دي د ورته غونډو په جوړولو سره دغه ستونزې هوارې شي. د دغه خونې د عامل پلاوي مرستیال احمد توفیق داوری په افغانستان کې د ایرانی پانګوالو د پانګونې نه د هرکلی په ترڅ کې وویل چې باید د هیواد صادراتو ته ډیر پام وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او رستای راپور د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه واشنگتن تروان شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان به د نواز شریف او امریکایي مشرانو د لیدنو کتنو د اجنډا د سر موضوع وي. له پیښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. که څه هم د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو مسایلو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي وایي چې ښایي د افغانستان د سولې پروسه د پاکستاني او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نواز شریف سره به په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر پروسې او ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. همداراز د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه اجنډا بللې او په خبره چې په دې اړه بل امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلي دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
د میا نواز شریف صاحب په دې دوره کې افغانستان د ټول یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکایي د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، نو په دې کې امریکا د افغانستان افغانستان کې د امن ضمانت ورکړې ده. نو په دې وخت کې د امریکایي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
دا یادونه ورده چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه اجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه اجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
ظالم او مظلوم څوک دی؟
او ظالم هغه کس ته ویل کیږي په مجموع کې زما نظر زما لیده چې هغه قدرت ولري، زورواکي کس وسې زور ولري، هغه په کپاړه اخ کوي که معنوي وي که ظاهري وي که جسمي وي. یعنی پخوا داسې ظالمان خران چې په کلي کې وه، دوی به ظلم په خلکو داسې ظلم کول چې هغه خواره غریب طبقې ته په خپل کارګر په توګه مزدورو په کور کې هغه ته به همیشه د مزدور په زر کتل ظلم یې کول ورسره. یا مثلا کله د خان د موسم د غلو دانو دا موسم کېدل، نو د کلي خلک اکثرت د خوار غریب راتلل تر ناوخته به کار کول، هغو ته که کومه برخه د مزدوري ورکول یا نه ورکوله چا به سی نشي ولی. یا مثلا اوس اوسنی وخت کې ظلم زما په نظر هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د قلم نه لرې هم کولی شي پر چا باندې ظلم وکړي، د توپک لرې هم کولی شي ظلم وکړي. مثلا یو څوک په دولت کې چارواکی د هغه کولی شي چې د چا کور ته چې مثلا یو څوک ترې سووي چې دغه ظلم زما سره شوی دی، زما حق خوړل شوی دی. په دولت کې هغه ورسره داسې خاص چلند نه کوي ځکه چې هغه یا به پیسې نه لري او یا به د هغه د نظر لوېدلی کس وسي. یو خوار غریب کسان هغه ته ورته کیږي چې دوی په اوسنۍ ټولنې کې د یو څه نه محرومه بې برخې اوسي، یا مثلا د سواد د کچې نه بې برخې اوسي. هغه کسان دوی د په سپکه سره ګوري او دوی د همیشه تاخیرانداز وي، او یا داسې کس وي چې د هغه لاس خالي اوسي، په لاس کې شی ونه لري.
په خپله د یو ځوان په توګه تا څومره کړی دی چې له ظالمه دی مظلوم ژغورلی؟ داسې کله داسې شوي دي چې له یوه ظالم نه دی مظلوم خلاص کړی؟
که زه درته ووایم یو مثال، کله څو کاله مخکې چې د مکتب دوره وه، یولسم دولسم ټولګي کې وم، هغه زموږ کلي کې یو ځوان و چې هغه دوکانداري کول، کوچنی و دوکانداري کول، ده غوښتل چې دا ښوونځي هم ادامه ورکوو. یو څه دوه درې کاله نه وینه، خو هغه مقابل کې هغه وړونه مشران وړونه و کاکایان و پلار یې اکثرات پلار اجازه نه ورکول. او بیا زه ډېر کوشش مه کوه چې ولاړم، هغه پلار ته مې وویل چې دې ته اجازه ورکړه. راته ویلي چې یا دا که مکتب ته لاړ شي کافر کېږي او نه پېرنسه کېږي، هغه ماجد مدرسې ته دې لاړ شي خپل درسونه دې وایي، مکتب نه پېژدم. نو ما تر یو اندازې پورې کوشش وکړ چې هغه د پلار دې ته راځي کړم، دې ته واځم چې دا ځي ته اجازه ورکړي. بیا دې ویلي چې یاره اوس خدای دوکانداري کوي، پرېږدي بیا دغه د کور مصرف در څوک راپورې کړي. بیا مې ویل چې شپې لیسې څه شي کړه، هغه د ښار کې د شپې لیسې لري، بیا د شپې نه خدای درڅه خپل دوکانداري دې مې کال ته لاړ شي. نو د پلار اجازه ورکړه. دغه کېدی شي زه دې یو مثال وایم چې پلار یې تر اندازې پورې خو پر اولاد ظلم کړو، دا مظلوم و. نو که دغه یو مثال دی چې ما هغه ژغورلی دی، نو کېدی شي.
قدر من اوریدونکو دا خبری مجله دانیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دا د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. خو چیرته ځای ما چې مصطفی صدیقی یو بل نیم ساعت خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. صدیق صاحب
بله تکاسب تشکر از شما مانده نباشه. این سلام و خوش آمدید. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر این مجموعه خبری ناتو میگوید ترکیه، آلمان و ایتالیا شمار فعلی سربازانشان را در افغانستان حفظ میکنند. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را میشنوی. این هم سرخط تازه ترین ها. مقامات امنیتی جوزجان میگویند طالبان یک بزرگ قومی را محاکمه صحرایی کردند. در انفجار در شهر کویته 11 تن کشته شدند و ناتو سرگرم راه اندازی بزرگترین تمرینات نظامی است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که هیئت تحقیق قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در این مورد تکمیل شده است. هدف این هیئت بررسی و تحقیق در مورد خلاف ورزی از اصول خریداری، نقض قانون و نیز فساد اداری در قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع افغانستان بوده است. حمیدالله فاروقی رئیس هیئت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمین سازی کردن و در موردشان قضاوت صورت گرفته، در حدود 30 تا 40 نفر یا بیشتر از میشد.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از ارائه این گزارش ستایش کرده و آن را نشانه ای از عملکرد دولت در جهت مبارزه با فساد اداری دانسته است. مقامات امنیتی جوزجان میگویند طالبان مسلح یک بزرگ قومی را در یک محکمه صحرایی به قتل رساندند. عبدالحفیظ خاشی دیروز به خبرنگار محلی رادیو آزادی در شهر شبرغان گفت جنگجویان مسلح طالبان این مرد را که 70 سال عمر داشت در مسیر راه شبرغان مزار شریف دستگیر و در ولسوالی منجیک تیرباران کردند. آقای خاشی افزود که این مرد محمد امین نام داشت و یکی از بزرگان قومی محل بود. به گفته عامر امنیت جوزجان طالبان محمد امین را به خاطر کشتند که یک عضو خانواده او در خیزش‌های مردمی علیه این گروه نقش داشت. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سه‌شنبه در سومین دیدار رقابت یک روزه پنجاوره به مصاف تیم کرکت زیمبابوه می‌رود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت تلفنی از زیمبابوه به رادیو آزادی گفت
امروز باز همچنان بازی داریم با وقت افغانستان ساعت 12 بجه. تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی خاص داره با این مسابقه.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه اول روز جمعه در برابر زیمبابوه شکست خورد، اما در مسابقه دوم روز یکشنبه پیروز شد. سلسله این مسابقات به تاریخ 29 ماه اکتبر به پایان میرسد. ناتو در حال راه اندازی بزرگترین تمرینات نظامی است. در این تمرینات 36 هزار نیرو و پرسنل نظامی از بیش از 30 کشور اشتراک دارند. الکساندر ورش با معاون منشی عمومی ناتو گفت تمرینات نظامی نشان خواهد داد که ناتو می تواند در برابر هر گونه تهدید از درگیری های متعارف نظامی گرفته تا تاکتیک های جنگی و تبلیغاتی پیشرفته مقابله کند. تراپانی مرکز این تمرینات نظامی خواهد بود که روز چهارشنبه آغاز و تا اوایل ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. مقامات پاکستان میگویند در انفجار یک بم در داخل یک سرویس در شهر کویته 11 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این مقامات دیروز گفتند سرویس از مرکز کویته رای شهر سریاب بود. تاکنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که حمایت ایران از نیروهای دولتی در سوریه این کشور را نمی‌گذارد که در تلاش‌های صلح در سوریه نقش ایفا کند. جبیر که دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان در ریاض صحبت می‌کرد گفت
علیها الانسحاب من سوریه و علیها عدم مد السلاح.
ایران باید از سوریه خارج شود، سلاح دادن به رژیم بشار الاسد را متوقف سازد و شب نظامیان شیعه مثل حزب الله که از سوی ایران به سوریه فرستاده شده اند را خارج کند. پس از آن آنها می توانند در یک راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه دخیل شوند. عربستان سعودی خودش نیز از گروه های شورشی که برای سرنگونی اسد مبارزه می کنند حمایت می کند، اما ظاهراً نیرو و یا مشاور نظامی در سوریه ندارد. و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده و خواهان توقف این گونه اعدام ها شده است. دفتر او در بیانیه گفت که آقای بان عمیقا از اخبار مربوط به اعدام این دو نوجوان در ایران متاثر شده است. در این بیانیه آمده است که ایران کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده و این کنوانسیون‌ها اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را منع می‌کنند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم تا لحظات دیگر، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 21.8 آسمان آفتابی، قندهار بلندترین درجه حرارت 24.8 آسمان آفتابی، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22.6 آسمان آفتابی، هرات بلندترین درجه حرارت 23.5 آسمان آفتابی، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26.8 آسمان آفتابی، بامیان بلندترین درجه حرارت 14.1 آسمان آفتابی و گردیز بلندترین درجه حرارت 16.4 آسمان آفتابی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. بررسی قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع تکمیل شده است. چه دریافت شده؟
دریافتیم که در بسیاری موارد از قانون اصول و تظلمت هایی که مقرره خریداری و هم قانون تدارکات حکم میکنن از او تخطی ها صورت گرفته.
جنجال تازه انتخاباتی، درخواست کمیسیون مستقل انتخابات
و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را فراتر از او اجازه نده که موضوعات مطرح کند.
اما کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید
و آنچه که اینا گفتند سعی میکنند که چنین جلوه دهند که گویا حضورشان بعد از این هم قانونی است.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی امروز هم گپ و گفت داریم. این رنگی
زیادتر مردم میبرن، خصوصا طبقه غریب که نمیتونن که در هتل عروسی خود کنن، همین ختم دیگه مسائلای خود زیادتر از ما ظرف میبرن.
گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز می‌کنیم که ناتو می‌گوید ترکیه، آلمان و ایتالیا به حفظ شماره فعلی سربازانشان در افغانستان تصمیم گرفتند. فلیپ بریتلوف، قمانداندان عمومی ناتو در اروپا، می‌گوید برخی از کشورهای عضو ناتو اطمینان دادند که به ماموریت نظامی مشترکشان با قوای آمریکایی در افغانستان ادامه خواهند داد. بیشتر در این مورد از مقیم نائب می‌شنویم.
قمانداندان عمومی ناتو در اروپا میگوید برخی از کشورهای عضو پیمان ناتو اطمینان دادند که به ماموریت نظامی مشترکشان با قوای آمریکایی در افغانستان ادامه میدهند. آمریکا در حال حاضر حدود 10,000 اسکر در افغانستان دارد. جنرال فلیپ بریدلوف که با خبرگزاری رویتر صحبت میکرد گفت کشورهای عضو ناتو درباره تعداد اسکر خود سرگرم بحث و گفتگو هستند و اما در مورد دوام تعهد کشورهای بزرگ عضو این سازمان نظامی شک و تردید وجود ندارد. جنرال بریدلوف گفت تعداد زیاد کشورهایی که شمار بیشتر اساکر به افغانستان فرستاده با ما گفتند که اساکرشان را کاهش نمیدهند و او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما یک مقام ارشد دیگر ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که آلمان، ترکیه و ایتالیا در این زمینه اظهار آمادگی کردند که اساکر خود را در افغانستان کاهش نمیدهند و صدر اعظم ایتالیا در هفته گذشته اظهار نمود که ماموریت اساکر خود را در افغانستان تا یک سال دیگر ادامه میدهد. ایتالیا حدود 760، آلمان 850 و ترکیه 500 اسکر تحت قمانده ناتو در افغانستان دارد. جنرال فلیپ بریدلوف قماندان عمومی ناتو در اروپا گفت ما باید بر بنیاد چگونگی وضعیت امنیتی در افغانستان در مورد تعداد نیروهای نظامی خود تصمیم بگیریم، نه بر بنیاد جدول زمانی. ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع و طور عمومی نزدیک به 6000 عسکر دارد و پایان ماموریت آن نیز اعلان نشده است. به این ترتیب در چوکات این ماموریت به شمول عساکر آمریکایی حداقل 14000 نیروی نظامی کشورهای عضو ناتو در افغانستان مصروف خدمتند. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در ماه دسامبر امسال روی آینده نیروهای نظامیشان در افغانستان تصمیم نهایی خود را اعلان کنند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تازگی گفت که 9800 نظامی آمریکایی تا پایان سال 2016 و پس از آن 5500 سرباز این کشور تا پایان سال 2017 در افغانستان خواهند ماند. شما در مورد حفظ نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چه فکر میکنید؟ لطفا نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارید. از تلفن‌های افغان بی سی تان با استفاده از شماره 818 به ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید که شماره از دوستانم این کار را کردند.
از پیام‌های شما.
نام من سیناس از ولایت بغلان هستم. اگر امریکا نمی بود افغانستان طالبا گدولت کردن در بدر کردن مردمشان. ما خواهان هستیم که باید نیروهای امریکایی باشد در افغانستان قوت بیشتر شد.
عبدالسمد سلطانی، من حیث یک انسان، من حیث یک تبع این کشور مریضدار هستم. در لوگر به کابل رسیدگی نمیتوانم. وضع صحت لوگر در ریاست لوگر فساد به آسمان هفتم رسیده. مریض دارم، سه مریضم به خاک تبدیل شد. تو را به مچکن سفیده، تو را قسم بدم به وجدان فیروز دین که از وضع ما خبر بگیر.
تشکر از پیام های شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات برخی از اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را خارج از ساحه صلاحیت های کاری این کمیسیون میخواند. بیاید گزارش مفصل در این مورد از ویدا برکی بشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور می خواهد تا کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را متوجه وظایف نماید که در فرمان وی رویان تاکید شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی از اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی خارج از ساحه صلاحیت‌های کاری این کمیسیون اظهارات داشتند. و رئیس و معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را متهم می کند که آنان خارج از صلاحیت هایشان عمل کردند و اظهارات آنان نیز خلاف دستور رئیس جمهور ابراز شده است.
از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را می خواهد که از فرمانی که صادر کرده از او کاملا حمایت کنه و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را فراتر از او اجازه نده که موضوعات مطرح کنه و خلاف فرمان حرکت داشته باشد.
آقای نور میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در تهیه طرح به هدف حل مشکلات انتخاباتی ناکام مانده و اکنون تاکید بر تغییر کمیشنران دارد. وی میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید قبل از همه پیشنهادات مشخصش را در مورد بهبود روند انتخابات آینده در این کشور ارائه کند. این در حال است که چند قبل ریاست اجرایی افغانستان کارکرد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را مطابق قانون خوانده گفته بود که اجرات این کمیسیون بر اساس فرمان رئیس جمهور پیش می رود. ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از موارد عمده توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی بود که در پی دور دوم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان تشکیل شد. این کمیسیون که چند ماه قبل بر اساس فرمان رئیس جمهور آغاز به کار کرد، شاه سلطان عاکفی به حیث رئیس و صدیق الله توحیدی به حیث معاون آن تعیین شد. این افراد اکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات متهمند که بیرون از صلاحیت های کاریشان اظهاراتی را انجام می دهند. این در حال است که صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کارکردهای این کمیسیون در مطابقت با قانون انجام شده است.
و آنچه که اینا گفتند سعی میکنند که چنین جلوه دهند که گویا حضورشان بعد از این هم قانونی است، در حالی که کمیته گزینش پس از این که ایجاد شود لیست تازه از کاندیدان و متقاضیان را به رئیس جمهور افغانستان خواهد فرستاد و مطابق فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان 7 نفر به عنوان اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات برخواهد بود.
کارشناسان افغان بدین باورند که هرگاه برای انتخابات آینده افغانستان یک طرح مناسب تهیه شود و در صورتی که در رهبری کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تغییرات مثبت ایجاد گردد، نه تنها اعتماد از دست رفته مردم نسبت به روند انتخابات شفاف احیا خواهد شد، بلکه از تجارب تلخ گذشته نیز جلوگیری خواهد شد.
گزارش بود از ویدا برکی. 7:45 به وقت کابل است و یک بار دیگر مرور سریع بر شماره از خبرهای مهم افغانستان و جهان. ناتو میگوید ترکیه، آلمان و ایتالیا به حفظ شماره فعلی سربازانشان در افغانستان تصمیم گرفتند. مقامات امنیتی جوزجان میگویند طالبان مسلح یک بزرگ قومی را در یک محکمه صحرایی به قتل رساندند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سه‌شنبه در سومین دیدار رقابتی یک روزه 50 اوور به مصاف تیم کرکت زیمبابوه می‌رود. ناتو در حال راه اندازی بزرگترین تمرینات نظامی است. در این تمرینات 36,000 نیرو و پرسنل نظامی از بیش از 30 کشور اشتراک دارند. مقامات پاکستان میگویند در انفجار یک بم در داخل یک سرویس در شهر کویتا 11 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که حمایت ایران از نیروهای حکومت در سوریه این کشور را نمیگذارد که در تلاش‌های صلح در سوریه نقش ایفا کند. و بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد اعدام 2 متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده و خواهان توقف این گونه اعدام ها شده است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که هیئت تحقیق قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در این مورد تکمیل شده است. اینکه دریافت‌های این تحقیق چیست بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در این مجموعه خبری. اما حالا طبق وعده جاوید نعیمی نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشد.
شمار از رسانه‌های چاپی غربی در مورد تصمیم رئیس جمهور آمریکا به خاطر حضور نیروهای این کشور تا سال 2017 در افغانستان و همچنان رویدادهای اخیر کندز توجه کردند. روزنامه گاردین می‌نویسد افغان‌ها و شمار از کارشناسان از پلان آمریکا که می‌خواهد نیروهایش را در افغانستان نگه دارد استقبال کردند. روزنامه اظهارات نیلوفر شجاع، یک متخصص رسانه‌ای و اقتصادی که اصلاً افغان حالا در آمریکا به سر می‌برد، نقل کرده که می‌گوید اعلان هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد حفظ نیروهایش در افغانستان تکمیل کردن یک اقدام اخلاقی و مسئولانه بود. به گفته خانم شجاع، افغانستان در وضعیت قرار ندارد که به تنهایی از خود دفاع کند. علی محمد، یک تحلیلگر افغان در کابل، هم بر روزنامه گفته است حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بر روحیه افغانها و همچنان حکومت افغانستان تأثیر مثبت دارد. به گفته وی، این اقدام به خاطر مؤثر است که طالبان و تروریستان احساس نمی داشته باشند که دوباره در افغانستان به قدرت می رسند. باراک اوباما روز پنجشنبه اعلان کرد که نزدیک به 10,000 نیروی نظامی آمریکایی تا پایان سال 2016 و 5,500 تن دیگر تا اخیر سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند. در مورد رویدادهای کندز، روزنامه نیویورک تایمز از تهدید طالبان بر رسانه‌ها یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه، خبرنگاران افغان در این ماه که سقوط شهر کندز را تحت پوشش خبری قرار دادند، شکایت‌هایی دارند. با گفته آنها، اردوی ملی افغان در بسیاری موارد راه‌ها را برای خبرنگاران بست و برایشان اجازه نداد تا به جبهه جنگ بروند. نیویورک تایمز با نقل از برخی خبرنگاران می‌نویسد شمار از مقام‌های ارشد تلاش کردند تا گزارش‌های خبری را که در مغایرت با گفته‌های مقام‌های دولتی قرار داشت تغییر دهند، اما به نوشته روزنامه تقریبا تمامی گزارشات در مورد کندز پخش شدند. در این میان طالبان از آنچه پوشش منفی خبری از جنگ کندز دانستند به 2 تلویزیون خصوصی هشدار دادند. نیویورک تایمز اظهارات لطف‌الله نجفی‌زاده، مسئول خبری شبکه تلویزیونی تولو را هم نشر کرده که گفته است برای نخستین بار بود که در 14 یا 15 سال گذشته طالبان چنین هشدار به این رسانه دادند و اعلامیه آنها به گفته آقای نجفی‌زاده همه را متهم متحیر ساخت. و روزنامه دیلی تلگراف هم در شماره اخیرش مقاله را در مورد فعالان حقوق زنان در کندز نشر کرده است. روزنامه با عنوان ما دوباره بازگشتن نمی توانیم مقاله را با قصه یک فعال حقوق زنان افغان در کندز آغاز می کند. مرزی رستمی بعد دیلی تلگراف گفته است زمانی که خبر ورود طالبان به کندز نشر شد او در خانه یک دوستش پنهان شد. خانم رستمی که رئیس یک مؤسسه غیر دولتی برای جوانان و زنان است بر روزنامه گفته که 4 تن از اعضای گروه طالبان که روحهایشان را پوشانده بودند به خانه آنها رفتند و از پدرش خواستند تا این زن را به آنها بسپارد. با گفته مرزی رستمی طالبان یک لست را با خود داشتند و با استفاده از پسران خردسال تلاش کردند تا آدرس‌های مامورین دولتی، کارمندان مؤسسات و خصوص فعالان زنان را دریابند. مقاله نویس میگوید مرزی با شمار دیگر از زنان فعال و کودکان در یک موتر که رانندهش با آنها همدردی داشت سوار شدند و به سوی یک منطقه آرام‌تر رفتند. خانم رستمی به روزنامه دیلی تلگراف گفته که در راه با تلاشی طالبان روبرو شدند و طالبان بر راننده گفتند زنانی که کار میکنند پیاده شوند، اما به گفته مرزی رستمی راننده به جان خود فکر نکرد و برای طالبان گفت تمامی زنان سوار در موتر خانم های خانه هستند.
حالا بشنویم که هیئت بررسی کننده قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی و تحقیق در این مورد تکمیل شده است. حمیدالله فاروقی رئیس این هیئت به رادیو آزادی گفت که گزارش در این زمینه به رئیس جمهور افغانستان سپرده شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از مقیم نایب میشنویم.
هیئت بررسی کننده قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان میگوید در گزارش آنانی که در قرارداد لوجستیکی وزارت دفاع قوانین را نقض کرده و در فساد اداری دست داشتند معرفی شدند. حمیدالله فاروقی گفت مشخص شده که در برخی از قراردادها از قوانین تخطی صورت گرفته و در برخی دیگر به مسائل مهم توجه نشده است. این هیئت روی 11 قرارداد حداقل 5 ماه تحقیق کرده و در گزارش خود نزدیک به 40 تن را به قانون شکنی، عدم مراعات اصول و دست داشتن در فساد اداری متهم کرده است.
دریافتیم که متاسفانه جو قانونیتی که بربری فروشه ها در وزارت دفاع حاکی بوده یک جو مناسب نبوده و در بسیاری موارد از قانون اصول و تظلمت هایی که مقرره خریداری و هم قانون تدارکات حکم میکنه از او تخطی ها صورت گرفته و یک مقدار بی‌توجهی شده. هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن یقینا دید هیئت و از دید قانون به دور نماندن و دمادشان قضاوت صورت گرفتن.
آقای فاروقی افزود در گزارش ارائه شده به رئیس جمهور برای جلوگیری از زاییات قراردادهای جامعه بین‌المللی برای وزارت دفاع پیشنهادهای خاص ارائه شدند. از حمیدالله فاروقی رئیس هیئت موظف شده جهت تحقیق قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع پرسیده شد که پس از ارائه گزارش چه مراحل دیگری در نظر است. او گفت
جناب رئیس جمهور علیرغم مسئولیتایی که دارن او گزارش رو به 400 صفحه بود اونها را مطالعه میکنن و نظریات خود و احتمالا سوالات خود با هیئت مطرح خواهد کردن و بعد از او گزارش با مردم افغانستان و با وسایل اطلاعاتی جمعی شلیک می‌سازند.
آقای فاروقی اضافه کرد آنها تحقیقاتشان را در دو مرحله انجام دادند که مرحله اول آن 5 ماه قبل تکمیل و به رئیس جمهور گزارش شد و بخش دوم آن که بررسی قراردادهای لوجستیکی بود و شامل امتعه و تجهیزات مختلف برای ضرورت‌های سال 1393 وزارت دفاع ملی می‌شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش هیئت حاکمیت قانون، تخطی‌های احتمالی، بحث فساد، بحث زاییات و زیان به دولت را مورد اهداف خود قرار داده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این گزارش ستایش کرده و گفته است که پس از مطالعه دقیق با تهیه کنندگان آن صحبت خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته است که این گزارش نشان می‌دهد که مبارزه دولت با فساد به حرف نه بلکه در عمل می‌باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین میکند. جنرال نصیر خان جنجوعه به زودی در این مقام معرفی میشود و با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش به امریکا همراه خواهد بود. همچنان انتظار میرود آقای جنجوعه پس از امریکا به افغانستان سفر کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
انتظار می‌رود مشاور جدید امنیت ملی پاکستان به زودی کارش را در این مقام آغاز کند. جنرال نصیر خان جنجوعه که هفته گذشته از مقام نظامیش استعفا کرد، پس از این جانشین سرتاج عزیز خواهد شد. اما آقای عزیز به حیث مشاور روابط بین المللی پاکستان باقی خواهد ماند. یک منبع نظامی و دو مقام ملکی تایید کردند که جنرال جنجوعه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش به امریکا همراه خواهد بود. یک مقام اردوی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که به باور رهبری اردو، توجه سرتاج عزیز به دو مورد تقسیم شده بود: مشاورت امنیت ملی و مشاورت امور بین المللی. بنابراین به گفته وی تصمیم صورت گرفت تا نصیر خان جنجوعه به حیث مشاور امنیت ملی تعیین شود و سرتاج عزیز تمام توجهش را به امور بین المللی متمرکز سازد. همین مقام نظامی پاکستان که نامش گرفتن نشده همچنان میگوید این اقدام بنابر تصمیم صدر اعظم اردو صورت گرفته و طور نیست که اردو بالای نواز شریف فشار آورده باشد. تا حالا سخنگوی اردوی پاکستان به صورت رسمی در مورد تعیین شدن مشاور جدید امنیت ملی آن کشور چیزی نگفته است. نواز شریف روابط نسبتاً متزلزل با اردوی قدرتمند پاکستان دارد. حکومت سابق وی در سال 1999 میلادی در نتیجه کودتای نظامی اردو سرنگون شد و سپس جنرال پرویز مشرف به قدرت رسید. در کنار مسائل داخلی روی روابط با هند اختلافای میان اردو و نواز شریف وجود دارند. به گفته یک مقام پاکستانی اردو به صدر اعظم مشوره داده که با نرندر مودی صدر اعظم هند وارد گفتگو نشود، اما شریف تاکید میکند که برای مذاکرات صلح تلاش خواهد کرد. یک وزیر در کابینه نواز شریف میگوید لوی درستیز اردوی پاکستان از ماها به این سو تلاش دارد تا جنرال جنجوعه به حیث مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین شود، اما صدر اعظم ادامه کار سرتاج عزیز را به حیث یک فرد نزدیک به خودش ترجیح میداد. در گزارش ها از سفر جنرال نصیر خان جنجوعه به افغانستان هم سخن گفته شده است. انتظار می رود و با مقام های افغان در کابل دیدار کند، اما تاریخ و آجندای دقیق این گفتگوها تا حالا مشخص نشده است. جنرال جنجوعه تا حالا در چندین مقام ارشد نظامی وظیفه داشته که کارش در میان جدایی طلبان در بلوچستان و همچنان ریاست پوهنتون دفاعی ملی پاکستان که عالی ترین انستیتوت مطالعات دفاعی آن کشور است برجسته تر از همه دانسته می شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید.
رنگ های
زندگی.
محمد متین هستم، یک تن از دکانداران بی مهرو.
شما اینجا در جمع ظروف کرایی چی چیز آورده این که برای مردم به کرایه میدین؟
ظروف کرایی ما شامل انواع و اقسام مختلف میباشد که از جمله ظرف است، قالین، توشک، تجیر، ترپال، میز چوکی و امثالش. زیادتر مردم میبرن، خصوصا طبقه غریب که نمیتونن که در هتل عروسی خود کنن، همین ختم و دیگه مسائل خود زیادتر از ما ظرف میبرن.
وسایل براشون کرایه میدین، ضمانت میگیرین؟ چه قسم؟
این قسمی است که وقتی که یک نفر در دکان میام اندازه ظرف را که میبره موتر میباشه، کراچی میباشه که در خانهش میرسانه، باز پس از اینجا جمع میکنه میاره دیگه. اون خانهش اگه کاریگر دید نگاهت ضمانت نیست، اگر خودش ببره باز باید یک نفر ضمانت بده.
قیمتا چطور است؟ یعنی وسایل را که به کرایه میتین کرایش چند است؟ مثلا از یک دیگ چند است، از یک قاب چند است، از یک قاشق چند است؟
قیمتا مناسب است، خصوصا از یک غوری دو افغانی است، از یک قاب یک افغانی است، از یک دیگ که دیگ کلان باشه 180، دیگای خردش 50 30، اما تا قدر دیگه زیاد نیست.
چقدر مردم در قسمت امانتداری مالتان احتیاط میکنن و خراب نمیشه؟
والله دیگه دای خو رنگارنگ مردم هستن. یک رقم مردم هست که ما نو قالین میخریم که میبرن چیزی میارن که اصلا از استفاده نمیباشه. باز بعض مردم هست که خوب نگاه میکنن و مثل مال خود خو اکثریت خوب نگاه میکنن.
چطور است باز برخورد شما با اون کسایی که مثلا یک چیز تانه خراب کنه؟ تاوانش میگیرین نمیگیرین؟
والله دیگه از زیادترش گرفته میشه، از زیادترش هم نمیشه، به خاطر که بردن اول میگن که تاوان میتیم،
وقتی که معاملهشان خلاص شد باز دیگه توانشان
خدایا. چطور از درآمد این کار؟ خوب است نیست؟
والا خوب است، خوب است دیگه، روزگار میشله.
مثلا ما بخوایم یک دکان ظروف کرایه باز کنم، چقدر سرمایه کار داره؟
این سرمایه از خود به پایان است، در حدود 10 لک 15 لک روپه که شاید که یک ظروف کرایه مناسب یک چند معامله را بس کنه.
خودتان چند معامله را به گفته مردم عام جواب هستین؟
همین معاملایی که در این منطقه ما میشه یک 4 معامله را
میتونه
این معاملای مناسبه دیگه متوسطه.
تشکر
از شما ممنونم.
و تشکر از شما که تا این دم همراه رادیو آزادی بوده اید. در این برنامه همراه با احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.
درمانونکم سپر کسب